Ve Bayan Melisa Xıdayarova nigah dərdi.
السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې دوی بجې سوې د ازادي په څپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو پر موضوع خبرې کوو خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د روسیې یوه لوړ پوړې څېړونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي په مسکو کې په ډزو ویشتل سوې ده. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پاول راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او له ده سره او له پاول راین سره راغلي د امریکا د کانګرس استازو جرګې د یو پلاوي سره په ارګ کې وکتل. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي د مثبت اغیز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي کولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خبر سوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي. یا ماموتو دغه راز ویل چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته په کار ده چې خپله سیاسي بې پروايي وساتي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې یو لوړ پوړې څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګروال یوګینیا شیشکینا پرون په مسکو ته په نږدې یو ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته په غاړه په ډزو وشتل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی وویل میرمن شیشکینا تهدید سوې وه او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر ستراکین د میرمن شیشکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپله په لاس کې اخلي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل شوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته شو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازي توب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. 15 لکه ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به یې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارده ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې ساري حد یعنې 18 میلیاردو ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته راولویدي. د ده په وینا ډیره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سویو پورونو ټول لګښتونه پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پریکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. د خبرونو پای
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم لاره شمایون سره د ازادي رادیو د دې سات خبرونه مخ ته وړم. السلام علیکم. د ازادي په چپو کې پروګرام کې دا سات په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر موضوع خبرې کوو. روانه اونۍ د یکشن بی پورس افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو په مشۍ د نړیوالو ځواکونو د تګ 10 کاله پوره شول. په دې کلونو کې د ګارډین ورځپاڼې په حواله 3546 بهرني سرتیري وژل شوي دي، خو دغه ورځپاڼه د وژل شویو افغانانو شمیر په دې کلونو کې 2,10,000 یادوي. تر 1,00,000 ډیر بهرني محارب ځواکونه د 2014 کال تر دسمبر پورې له افغانستانه ووتل، خو اوس چې شاوخوا 15,000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې دي او له هوایي مرستو پرته په جګړو کې هم برخه نه اخلي، د افغانانو ملکي تلفات تر بل هر وخت زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یوناما د روان میلادي کال په لومړیو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه بې ساري ښودلې ده. د یوناما په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 1 روان کال 1,050 ملکیانو ته مرجوب لا وشتې ده، چې په دوی کې 2,098 تنه وژل شوي او 5,225 تنه ټپیان دي. د یوناما په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو په وینا ویل شوي چې دا مرژوبله په وسلوالو نښتو، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې په بمي چاودنو کې شوې ده. ننګرهار او کابل هغه ښارونه بلل شوي چې تر ټولو ډیر ملکیان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. تادامیچی یاماموتو په افغانستان کې د جګړې لشکرو خوا وغوښتي چې په سوله ایز ډول د افغانستان بحران ختم کړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون بیان بلال صدیقي روانه اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې له بشري حقونو د سرغړونو له امله تلفات زیات شوي.
اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارن نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
د ازادي په سپو کې دې پروګرام کې دا موضوع څیړو چې څرنګه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مخه نیول کېدای شي، عام خلک په دې برخه کې څه کولای شي، طالبان څه کولای شي، حکومت څه کولای شي. همایون صاحب میلمنو ته به ورشو.
شنونده های عزیز و مهمان های محترم برنامه در امواج آزادی، سلام ها و درود های ما آرش همایون هم بپذیرین. طوری که همکارم آقای شبر گفت، در بخش نخستین برنامه به مسئله افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان صحبت خواهیم کرد. در یک ساعت محترم محمد حامد زیارمل فعال جامعه مدنی در استدیوی رادیو آزادی، لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از طریق تلفن و در نیم ساعت بعد محترم غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن مهمانان این برنامه هستند که آنها را خوش آمدید میگیم. شبرسه به اجازه بله. شما اگر نخستین پرسش با محترم محمد عامد زیارمل که در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارند مطرح کنید.
بله.
آقای زیارمل، سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه حوال سال جاری میلادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدن. به عقیده شما آیا تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی در مورد جلوگیری از تلفات افراد ملکی کافی بوده و جامعه مدنی افغانستان در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی چه کارهایی را انجام داده و چه تلاش هایی را انجام داده میدانند؟ بفرمایید.
په لومړي سر کې سلامونه وړاندې کوم د افغانستان غیور ملت ته. دوهم دا چې په افغانستان کې د امریکا له راتګ دی که موږ او تاسې ارزیابي کوو تر نن ورځې پورې د دوی کوم اهداف سي وه او د دوی کوم اهداف چې دوی ټاکلي وو په هغه به وروسته خبرې کوو. خو دلته د حکومت اغه مسولیت په دې اړوند باندې چې دوی آیا خپل مسولیتونه د ملکی تلفاتو په مورد کې تر سره کړی دی او کنه، دا یو مهمه پوښتنه ده او دې ته باید موږ ډیر په غور سره وګورو. په لومړي سر کې د مدني ټولنو مسولیتونه هغه هم امدادی سي د حکومت او د ملت ترمنځ یو پل دی او مسولیتونه په دې اړوند باندې لري. خو تر ډیره حده مدني ټولنو خپل هغه مسولیتونه تر ډیره حده ادا کړي دي. نو کله چې په یو ټولنه کې په یو ملت باندې داسې یو حکومت هغه حاکمیت ولري او دلته حکومت کوي، هغه د پردیو او د امریکا په پلان باندې منځته راغلی، هغه د امریکا په ستراتیژیکو اهدافو د تامین لپاره تل هغو ژمن وي، هغو ته کار کوي. نو دلته د افغانستان د ملت لپاره دا ډیر مفید نه تمامیږي او نه د موږ په نظر باندې دا به ډیره له عدالت نه لرې وي که موږ په دې
زیارمل صاحب سیاست ته به نه راځو. خبره دا ده چې د ملکي تلفاتو مسله ده. د ملکي تلفاتو په موضوع کې سیاست شاید یو برخه ولري، لیکن په مجموع کې فرضاً په بمباریو کې ملکیانو ته تلفات اوښتي دي، لیکن د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ډېر تلفات د افغانستان د حکومت د مخالفو وسله والو لوري ملکیانو ته اوښتي دي. تاسو حکومت ته یوازې اشاره کوئ.
دا سم خبره ده، ځکه چې دلته کوم مخالفین او حکومت سره دلته سره تطابق ورکو او په دې کې د مخالفینو او د حکومت مسولیتونه هغه په مساوي ډول باندې موږ دلته ارزیابي کوو. دا به له قوانینو په چوکاټ کې هم دا ډیره د منلو وړ نه ده.
زیارمل صاحب بخښنه غواړم، لالګل لال ته به ورشي که له دوی سره ارقام وي چې دغه تلفات 2% د حکومت له لوري اوښتي دي او 2% هم د حکومت د وسلوال مخالفانو له لوري. لالګل لال خبرونه تشه راغلي، مهرباني وکړئ.
زه هم خپل سلامونه تاسو زیارمل صاحب او نور ملمنو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا چې د ملکی تلفاتو مسله په هیواد کې تر ټولو یو ځورونکې مسله ده چې زمونږ ولس سره لاس په ګریوان دی. کومنګ دا وی چې په پېښېدی باندې یو تحلیل ورته ورکو او وی شو، نو دا هم یو ناتو د ځکه وی چې ملکی تلفات د درې وړو خواو نه اوښتې دي، هم د مخالفینو د خوانه، هم د حکومتي امنیتي ارګانونو د خوانه، هم د بهرنیو ځواکونو د خوانه. خو د ځنو بډیری او د ځنو بلګي خو جرم امغه دی که د یو بیګنا انسان وژنه د دې معنا ورکی لکه د ټول عالم وژنه دي. نو یعنی موږ د یو بیګنا انسان سره که مقایسه کوم د ټول عالم وژنه ده چې کړې ده درې واړو د خواو نه دغه شوې ده. خو په ډېر تعصب سره چې د ملګرو ملتونو په دغه دواشتو کې درې مسلسل سر په سر راپورونه خپاره شول او دغه وروستنی راپور چې دی نه همشتنی دی چې په دې کې څه د پاسه 8000 کسان شهیدان شوي او زخمیان شوي دي، نو دا تر ټولو لوړه کچه ده. او دغه راپور کې چې کوم ارقام نشر شوي دي موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو، خو تاییدوي چې دا درستي او دا تایید شوی دغه د ذکر دوی ټول ارقام نشي راټولولای د دې ارقام او هغه کچه چې د هغه د دین هم لوړه ده او بیا هم د دوی دغه د کم ارقام په اساس باندې د تیر تاریخ کې د ټولو نه هغه حد ته رسیدلې کچه ده چې ملکی تلفات رامنځته شوی دي. خو په تاسف سره چې ملګری ملتونه هم یوازې د راپور په خپرولو سره او یا د دوی نه په غوښتنې سره بسنه کوي، موږ د دوی دغه کړنه کافي نه بولو او ملګری ملتونه باید لاس په کار شي. د دوی هغه نړیوال بنسټونه چې د دغه ناخوالو د مخنیوي لپاره مسؤلیت لري هغه باید رامنځته شي، او لکه د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده، د امنیت شورا ده چې هغه د دغه حالاتو پر وړاندې باندې مسؤلیت لري او هغه باید لاس په کار شي.
بله آقای لالگل، شما از جرم صحبت کردین که توسط همه جوانب درگیر در افغانستان صورت گرفته. آیا نظر به ارقام شما در جریان 17 ساله که گذشت، یکی از جوانب، فرد یا افرادی که عمل و یا تصمیم گیریشان باعث تلفات افراد ملکی در افغانستان شده، به جوابگویی و به عدالت کشانیده شدند؟ بله بفرمایید.
په ډېر تاسف سره چې هیڅ یو لوری چې د جنګي جرمونو مرتکب شوی دی تر اوسه پورې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې چې د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، بل د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه د دې پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، تر اوسه پورې هیڅ یو عامل د دغو اړوندو ارګانونو د خوا نه د عمل په سزا باندې نه دی رسېدلی، باوجود د دې چې افغانستان په 2003 کال کې د مئی په میاشت کې د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب هم ترلاسه کړلو. هغې بیا ابتدایي څېړنې په دغه تقریبا په دغه 15 کلونو کې سر ته ورسولې. په اکتوبر 2016 کال کې د دوی وروستنی راپور خپور کړ او په هغې کې دوی هم درې خواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې چې په مجموع کې ټول مخالفین وو، او د حکومت پلوه قواوې او د امریکا متحده ایالاتونو قواوې په جنګي جرمونو باندې تورنې کړې. په همغه وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د پانه د دغې څارنوالۍ په مقابل کې یو عکس العمل وښودل شو چې هغې دا وویل چې دا به ډېر لوی ظلم وي چې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونه په جنګي جرمونو تورن کېږي. بیا که تاسو ته یاد وي دغه څو موده مخکې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ بیا هم دغه خبره تکرار کړه چې موږ به په افغانستان کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو، بلکې بیا هم د امریکا د متحده ایالاتو د سخت ګواښ سره دغه څارنوالۍ مخ شوله. موږ نه پوهیږو چې ولې دغسې کړنې په افغانستان کې ترسره کیږي. اصلا که تاسو ته دا معلومه وي د یو افغان د وینې لپاره $2000 قیمت وټاکل شو، دا چې په دنیا کې دا اصلا د هغه جبران د خسارې د وینې ورکونې یو حد نه دی، بلکې دا د انساني کرامت ته سپکاوی دی. دا د یو انسان وینې ته سپکاوی دی. که چېرته د نړۍ په کچه په نورمونو باندې د دې جبران د خسارې کېدلې، بیا به هم د دغې ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې کموالی راغلی وی. خو ستونزه دا ده چې د یوې خوا نه د دغه امیرینو نه پوښتنه چا ونه کړه، بل دلته په افغانستان کې د انسان
بله لال صاحب، همدغه موضوع مثلا په افغانستان کې مختلف بنسټونه دي لکه مدني ټولنې دي. زیارمل صاحب ته به ورشو. زیارمل صاحب، مدني ټولنې د وفال په صفت مندې ستاسو ادارې آیا دا غوښتنه کړې ده چې ارقام هم وړاندې کړي دي؟ ارقام هم نه، د کسانو نمونه مو وړاندې کړي دي چې دا کسان په شهرونو کې چې هلته حکومت واکمن دی په دغو پیښو کې لاس لري، او دغه کسان چې د طالبانو په سیمو کې اوسي او یا د طالبانو دغه قومندانان په دې کې برخه لري، تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه کړي دي؟
په ټوله کې براسو کچیرې موږ او تاسې وختي زما په دې باندې ما تاسو ته معلومات درکو، کچیرې موږ او تاسې د ملکي تلفاتو په اړوند باندې د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه سره متطابق ورکو، دا د منلو وړ نه ده، ځکه طالب یو مخالفه ډله ده. هغه قوانینو ته ممکن دومره ژمن پاتې نه شي ځکه هغو په مخالفت کې دي فعلا. نو دلته د حکومت مسؤلیتونه تر ډېره حد ډیر زیات دي. نو د مدني ټولنو د مسولیتونو په ارتباط باندې دا د مدني ټولنو وظیفه ده، دا دنده ده چې د ولس هغه څه ستونزې چې دي هغه باید په هر برخه کې چې هغه له حکومت او خلکو سره شریک کړي. په دې مورد کې د مدني ټولنو بار بار غونډې نیولې دي، د کې تلاش کړی دی،
نمونه وړاندې کړي دي. نه غونډې نه زرمل صاحب، آیا تاسو په خپله داسې یو لس ترتیب کړی دی؟ کم ترتیب کړی دی کېدای شي چې نمونه یاد کړي چې دا کسان دي؟
مدني نه، مدني ټولنې د دغه لیست د ترتیب کچیر دغه لیست د ترتیباتو ولټیا په دوی کې ستا او دا دوی کولای سي. خو دلته د دوی مسؤلیت هم باید په نظر کې ونیول سي. دلته حکومت کې زورواکي، دلته مافیا، دلته هغه ډلې او ټپلې حاکم دي چې دلته حکومت
مثلا تاسو فعالیت په کابل کې دی؟
زموږ فعالیتونه په کابل کې دي، په میدان وردګ ولایتونه.
بله، فرضاً په میدان وردګ ولایت کې وبخشه، مثلا په میدان وردګ ولایت او په کابل کې تاسو د هغو کسانو د تخطیو په ارتباط باندې نمونه خپره کړی دي چې هغه سیمې د طالبانو تر واک لاندې دي، هغه سیمو ته خاص نه ورسي، هغه په حالت کې تهدید تاسو متوجه نه دي؟
دلته نه، دلته موږ ته تنه دي طالبان اخوان تهدید نه ده. طالبان ما درته ویل سی هغه مخالفه ډله ده، هغه دوی قومندانان.
اسما خبره ده نه، اسما خبره ده نه. یعنی خو طالبانو چې تخطی کړی ده او د هغوی د حمله په ترڅ کې ملکان وشل شوی دي، د هغوی نمونه تاسو ترتیب کړی دي؟
نه، دا نمونه تر اوسه پورې ترتیب سوی نه دي. دا دلته د مدني ټولنو د غومره تر ډیره حد پورې دغه مسولیتونه نه دي چې لیستونه جوړ کړي، هغه بیا حکومت ته وسپاري او حکومت وایي چې په دې باندې غور وکړي. دلته موږ امنیتي ارګانونه لرو، دلته امنیتي او کشفي ارګانونه سته، دلته حکومت موجود دی، دلته د موږ راپور ورکونه د موږ دنده نه ده. دلته د موږ د مشکل په حل په رابطه باندې باید له حکومت سره بحث وکړي.
مننه. بله، سمه ده. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې دا ساعت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر موضوع بحث لرو. البته دا اونۍ ظریف نظر را سره نشته، را شومایون را سره په خبرونه کې ملګری دی. لې وی خبرتیا وروسته به همایون صاحب اوریدونکو ته ورشو.
بله،
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. کورنۍ شمیرې د 0-99-203-1540. بله شمیره ده 0-98-22-55. د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو موضوع ته ځانګړی شوی دی. همایون صاحب،
بله، این برنامه رادیو آزادی به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان و ای که اداره یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه نخست سال جاری یک افزایش به سابقه در تلفات افراد ملکی در افغانستان دیده میشه اختصاص داده شده است. فکر میکنم به یکی از شنونده ها مراجعه بکنیم ببینیم پرسش و نظر از اینا چی هست.
بله، اوریدون کتب مخکو آزادی پسپوک پروگرام دی تاس پلین که اسمی رو بنیوکی. بله،
سلام علیکم. تاسو آزادی رادیو کارتون کو اوریدم کو ته ټول سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام.
زه در رحمان ملخ جنونه.
مهرباني.
ما پښتنه دا د لال ګل لال سن چې ته و چې مونږه ملکی وګړو پاک باندې ډیر هغه ور کړی دی دا چې دغه چاپو کې بار چاپه کې یو دانه طالب یا ولستاني یا شل دانی پکې ملکی وګړي دغه ملکی وګړو پاله باندې دوی څه کړی؟
بله، مننه. تاسو دا
وګوره، هغه طالب ته وایي سید طالب هم ګرمي، خو هغه دوی چې کوم هغه کړی دي دا دوی باندې وسه کېږي. طالب خو غیره خل مثال غرور یې خل دي، اطراف خل دي، هغوی سره هدي.
بله، مننه، سوال مو واخیست. سمه ده، مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، موضوع مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو ده. مهرباني وکړئ تاسو پلین کې است.
بله، بفرمایید.
سلام جناب محترم آقای شبر و همکار محترمتان آقای همایون، میهمانان را عرض سلام تقدیم می کنم.
مهربانی اختری صاحب، تشکر.
لطف کردین من خدمت شما عرض بکنم که تلفات ملکی هم ربط میگیره به عدم تامین امنیت در کشور ما و این ارتباط میگیره به این که دولت ضعف دارد، توانایی امنیت اتباع خود که مطابق به قانون اساسی برش وظیفه داده شده ایره نمیتونه ملت در امنیت تامین امنیت شب بگیره و زیادتر تقصیر هم از دولت است، ضعف از دولت است. دولت نتونسته تعدادی را که مجرم شناخته شده اینا را به محکمه بسپارن و محکمه هم جرم از یا که ثابت میشه اینا را باید زندانی بسازد تا زمانی که جرم مجرمین تا زمانی که حکم محکمه بالایشان تطبیق نشه، یعنی به قانون سپرده نشه، جرایم قوی نشه، چیز حکم محکمه قوی نباشه، بنان جرایم بلند شده میره، هر قدر جرم پایین بیایه با مو اندازه حکم محکمه باید قوی تر باشه. متاسفانه در افغانستان کسی را کسی محکمه هم نکردن و من یک سوال هم از جناب آقای لالگل دارم که به نظریاتشان قابل احترام از واقعیت ها را اینا ارائه کردن تا اندازه‌ای که ارقام واقعیت به دست از اینا نیست، ارقام فقط ملل متحد به اساس ارگان‌های دولتی میگیره، ارقام بالاتر از این است. مخالفین دولت یا دهشت افغان‌ها اینا منازل ملکی را در قرا و قصبا سنگر خود میسازه، آیا تلفات ملکی هم باعث از امی نیست که اضافه میشه؟ چون اونا خانه های مردم ها در گروگان خود دارن. و می ارتباط اگر نظرشان هم میخواییم. تشکر.
تشکر اختری سب. بلا وریدون که تبا مخکو از عریب سپوک پروگرام ده تاسو پلین کس
سلامون از توای اما نظر در طالبان چی جنگون کهی باز داغ کرده چی تو کورو کی پرسی آقا دولت بیا کورو نولی مرک پدغه تلفات پدغه چیز مثلا طالبان من چی زور هستی د کورو څخه تکان پرو کی هغه بار راشي د کورونه ولې مرګجوب له و چې ملکی خلکو تاوري زما نظر دا غدي دا ډول چې مرګجوب له دا چې طالبان په کورو کې خپېږي د کورو څخه تکان پر کوي نو په دا باندې دې زما نظر خدای غشي دې کوي د کورو څخه شوا چې نه دشمن دې ټماټه ور کړی دې څه کوله واده ده
بله مننه چې خبرونه کې مو برخه واخسته بل اوریدون کتاب مخه کو بله اساسي سپوک پروګرام دې تاسو پلان کې اسی
بله به فرمایئ سر
مهربانی
نظر خو بری بارک ادا ملکی تلفات مبارک زو خپل توایم مال پکتیکا ورته شخصي لسوارین اړیکې نیولې ده تمو کو ولا ور سوالې کې خپل باندې د اخیر شپې درښت مخ کې طالبان په پوسټ باندې برید وکاول سار کې دا پولیس راووتل یو کور نه پرې ونیول ور سوالې کې په هغه باندې وغلې او افاسته کړه او هغه شاده باندې ورسول دا موږ سوالې ته ولي حکومت توجه نه کوي
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بل اوریدونکو ته به مخه کو از اړیب سپوک پروګرام دی د پروګرام موضوع بله
شبر سه امیدوار هستم که میهمانای ما سوالات یادداشت بکنن به خاطر اینکه
بله اوسه بیا ورسته نظر پیوړ کې
به موقع پاسخ داده شو بله بفرمایید
دا اوریدونکو به هم را واخلو مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ
بله محترم شبر سب تاسو سلامونه وړاندکم تاسو
همکار وعلیکم السلام
شما یم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو دوالو ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم
مننه
بله یو خدای د یونی ته دغه مسله ده یو د ملکی خلقو د یونی ته دغه مسله ده اسلام کراسو ورګی چې دا وینه ولې تویږي دا چې څه لپاره تویږي خبره پر دغه باندې چې د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تویږي دا د انسان وینه د انسان په لاس تویږي هم یو شوبه پدیده ده چې د ملکی په شر باندې راځي ولې چې وای دا وینه د انسان چې دغه په سر تو یې پیرانان پر دې خلکو لعنت وایي ولې دې ته وایي نو خبره دا ده چې د ملکي خلکو وینه چې تو یې او هغه هم لري دا په کتاب کې ګناه دا ده چې څلور زره کاله به دې د وای انسان په خون باندې دې په جانم کې سوځي دا د قران ته مودا ده راو تر نظر چې وینه چې وینه د خلکو څوک ته یې او کوم چې ته یې کوم ترپی ته یې پدې کې په کرکوم چې ارسوک مو کثیر دی هغه سره خپل په قصور پوهیږي
بله مننه
تاسو زموږ ملمت په پښتنه دا
مهرباني پښتنه
تاسو زموږ ملمت په پښتنه دا څنګه کېدلای شي چې خلکو ته دغه وینیت په یادونې په باره کې یاد مو کې خلکو د دې مظلوم قشر د وینیت په یادونې په باره کې خلکو ته آگاهي ورکول شي او الهام خلکو روښانه شي د محترم لالګل صاحب سمې
مننه کور ودان همایون صاحب ور په شمېل منو ته
بله بفرمایئ صاحب
بله چاته لمړی ورش
فکر میکنم سوالات بیشتر متوجه آقای لالګل
بله
مشوره وکړل بهتره است بفرمایئ آقای لالګل
مننه د ټولو دوستانو چې زموږ سره په بحث کې برخه واخیستل، پوښتنې مطرح کړل، نظریات شریک کړل. د ټولو نظریات د قدر وړ دي. خو مهمه خبر دا و چې ولې د دغې غمیزې ته د پای ټکی نه پیدا کیږي، یعنی انسان وژنه بیا په ځانګړې توګه د ملکي خلکو وژنه ولې نه بندیږي. د دې ته کراشو په قبیلي لحاظ باندې بحث وکړو، نو د دې لپاره د بشرپالنې نړیوال قوانین دي چې باید د جنګ ټولې خواوې هغې ته احترام وکړي او هغه رایت کړي. د اجارو د چکن ورور په بحث کولو دغه وه چې یو کس طالب یو کلي ته راشي، یا دولت یا بمباري وکړي پاکلي، یا توپونه وولي، یا قوه راشي او هلته د یو طالب د وجې نه لشکل کسان ملکي خلک تلفات ورکوي. دا یو حقیقت ته زه ورسره هم نظر یم، د ډېرو پېښو زه شاهد یم چې همدغه څه شوي دي. دولت ته نه بلکې هر یوې خوا ته د جنګ اړخ ته په کار نه دي چې یو بل مخالف لورې که هر یو وي، هغه د ملکي خلکو په استوګنځایونو کې وي تر هغې وخته پورې چې هغې د استوګنځایونو نه وتلي نه وي، بهر شوي نه وي، بل لورې ته هیڅ اجازه نشته چې په هغې باندې د جنګ انداخت یا بمبار یا جګړه وکړي. ځکه د ملکي خلکو ژوند خوندي کول دا د هر خوا یو مسؤلیت دی، هم اسلامي مسؤلیت دی، هم د نړیوال قوانینو ته چې دوی امضا کړي متعهد دي، د هغې له مخې د دوی مسؤلیت دی چې هغه خوندي وساتي. خو په ډېر تاسف سره چې ټولې خواوې د جنګ د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته احترام نه کوي، د جنګ نړیوال اصول په نظر کې نه نیسي، د اسلامي اصول او قوانین چې دي هغه په نظر کې نه نیسي، نو علت هم همدغه دی. که د یو عامل نه پوښتنه په تېر وختونو کې څلوېښت کلونو کې شوې وی، نو نن به په دغه خلاص مچ ملکي مرګ دوبله رامنځته کوي، د دې مخنیوی به شوی و. کنه عقلا په کچه کې به یې ډېر کموالی لیدل کېده، خو په دې تعصب سره چې نه لیدل کېږي. د بلې خوا نه جنګ، خو تاسو ګورئ چې جنګ حسم ښه کار نه دی، په جنګ کې ګولان نه ویشل کېږي. جنګ حتما دغسې تباهي، دغسې ناخوالې رامنځته کوي. نو دا هم د جنګ اصلي لاملونه چې دي، هغه زموږ بیکاری ده، فقر ده، ناپوهی ده، او د تعلیم نشتوالی ده، او ضعیف اقتصاد هم ده. دغه ټول دغه جنگ چې په موجود کې په موږ باندې تحمیل شوی، تپل شوی، دا د افغانانو جنگ نه دی. زموږ دغه جنگ چې دی هیڅ موخه نه لري. تقریبا په دې څلوېښت کلونو کې چې موږ جنگ کړی دی، دغه موخه موږ ته وخت چې لاس هم راوړی وي. لاس واخلي بین الافغاني مذاکراتو ته کښېنو، تر څو پورې د دې د حل دپاره لاره پیدا
کړو. لال صاحب، همدغه د سولې د موضوع په ارتباط د ازادي په څپو کې په راتلونکي ساعت کې بحث لرو، او په هغې کې دا څېړو چې د افغانستان سولې ته څرنګه رسېدی شو. آرش همایون، هڅه به وکړو چې د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند نظر هم را واخلو، هغوی ته به زنګ وهو. غفور احمد جاوید ته چې په دې خپرونې کې را سره برخه واخلي، او د حکومت نظر هم له تاسو سره شریک کو.
بله، آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در نیم ساعت دوم برنامه از طریق تلفن با ما خواهد بودند و ما تلاش داریم که اونا را از طریق تلفن پیدا بکنیم. طوری که شنونده‌های عزیز شما شنیدین، این ساعت برنامه در امواج آزادی به مسئله افزایش تلفات ملکی در افغانستان اختصاص داده شده و تعدادی از شنونده‌های رادیو آزادی با تلفن‌هایشان سوالاتشان را در زمینه مطرح کردند.
بله، آرش همایون، د دې مدني ټولنو تر فعالیت پورې، فرضاً چې په نړۍ کې نورو سیمو ته ګورو، دلته په اروپا کې په پخوانی یوګوسلاویا کې جنگونه ول، جګړې وي، د ملکي تلفاتو په برخه کې مدني ټولنو دوه کارونه کول، خو په افغانستان کې د دې نشانه نه وینم. مثلا مدني ټولنو به چې کله به چیرته تلفات واوښتل، هغه د ملکي تلفاتو لیستونه به خپرول، همغه لیستونه به لیکل، او هغه لیستونه به له مختلفو خلکو سره شریکول. په افغانستان کې متاسفانه دا فرضاً په کابل کې چاودنه وشي، یو دوه ورځې په فیسبوک کې ځینې کسان وایي چې دومره کسان وفات شول، دومره کسان وفات شول، لیکن دغسې یو لیست نه خپرېږي چې فرضاً د فلانۍ کوڅې فلانۍ ولد د فلانۍ وفات شو، د فلانۍ کوڅې کې دا کسان ووژل شول. او بل د مدني ټولنې یو بل کار هم نه کوي. فرضاً کله چې ملکي تلفات اوړي، ډېر کم د دې شاهدو چې دوی مظاهره وکړي. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې په جلال آباد، او خصوصا په جلال آباد او په کابل کې ملکي تلفات روان کال ډېر راوښتي دي. زیارمل صاحب، څرنګه تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې دغو دوه موضوعاتو ته څه ناڅه پاملرنه کړې ده؟
رابسو په ټوله کې به دیته هغه حقایق ته به ډیر ارزښت ورکو او هغه ته به ډیر اشاره کوو. دلته اوس کچیر موږ نړیوال مدني ټولنې په افغانستان کې د افغانستان مدني ټولنو سره د مقایسه کړو، نو دلته د مدني ټولنو صحیح د ایسي مسولیت په ټوله کې د غم دی به موږ په تر یو حده پورې په ځان منو، مګر هم دلته د اصلي د ټولنې واقعیتونو ته په کتو سره دلته د لیستونو ترتیبول هغه حکومت ته وړاندې کول
حکومت نه بدون ندی سي خلکو ته وړاندې کوي، حکومت مو وړاندې کوي تاسو لیست فرزن د رسنۍ په افغانستان کې آزادی دي فرزن دغه اوس تاسو دلته دی مدني فعال په صفت دلته راغلی یاست، که تاسو سره چیرته یو لیست وای چې په کابل کې په تیرو نهو میاشتو کې دومره ملکی کسان وژل شوي دي او فرزن په دغه کې دومره ماشومان دي، دومره نجونې دي، دومره د مکتب زده کوونکي دي، لکه دشتي برچی کې چې په کورس کې چاودنه وشوه، د میوند کلب کې چاودنه وشوه، د سپورت میدانونو یو لیست وای دی به تاثیر پرې شي وای، نور خلکو به هم دې ته توجه کړي وای، سرازه ولا د خو ګوره اخر هغه د حکومت مخالف لوري هم انسانان دي، یو څه تاثیر به پکې کړي وای، سرازه بل ځل احتیاط کوه.
بله، یعنی منظور شبر سه بیشتری است که شما امی ارقام یک چهره انسانی میتین.
بله،
یعنی مثلا بجای از این که 5 کشته در اثر یک رویداد امنیتی به اصطلاح بر جا گذاشته شده، شما 5 نام میتین با عکس هایشان، در حقیقت خود از این متبرر یعنی انعکاس دهنده این مسئله است که در پشت ارقام افراد مشخص با سرنوشت های مشخص با زندگی ها و خانواده های مشخص وجود دارند و خود این مسئله از لحاظ انسانی میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه، حتی بالای مخالفان مسلح به خاطر از اینکه اونا هم انسان هایی هستند که در این جامعه زندگی میکنند و از این مسئله متأثر و تأثیر گذار باید شوند اگر انسان هستند.
دلته شیبر صاحب ډیره مننه کوم، په رښتیا هم چې دا مسولیت به سید تر ډیره حد پورې موږ په ځان اومنو، خو اصل اساسي خبره دا ده چې دلته اوس د ملکی تلفات او بدبختانه کوی دومره تلفات لول دي چې کچیر موږ هر ورځ اوس نن سهار موږ راپور ولید ټولو نیوز نه شبکې نه سیغلت وای چې 15 نفر هر ورځ په افغانستان کې ټپیان لرو، مړی شهیدان لرو او تر څلوېښتو نفرو شاوخوا ټپیان لرو، دا هر ورځ د ملکی تلفاتو راپور دی. نو دلته راغله خبره دې ته چې کچېری موږ هر ورځ عکسونه خبره کوو، هر ورځ نمونه خبره
نه دی، هر ورځ نه اوس کور نه زرمل صاحب د سس په افغانستان کې چې ورته ګورو له غازادي راډیو ورته ګورو چې هر څوک خپل مسولیت نه ده کوي، فرض نه مدني ټولنې تاسو دی مدني ټولنې دی فعال په صفت باندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو دا وشتو په ارتباط څو ځله مظاهره کړي
مظاهری موږ کړی دی موږ
نه 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 عمومي فرضاً میدان وردګ ولایت کې د لپاره چې ملکی د حکومت په بمباری کې خلک وژل شوی او تاسو مظاهره کړی ده، ځکه چې حکومت تاسو ته څه نه وای، لیکن آیا په دې کابل کې چې په میوند کلب کې چاودنه وشوه، آیا چې په دې کابل کې په کورس کې په دشتي برچی کې چاودنه وشوه، یو چا هم مظاهره وکړه؟ د سیاسي مظاهرو له خاطر ټول افغانان حاضر دي په کابل کې ملیونی مظاهره کوي، ځکه چې خپل سیاسي قدرت باید ترلاسه کړي، لیکن هغه نجونې او هلکان چې مکتب ته تلل، هغه نجونې او هلکان چې د کورس له خاطر ځانونه تیارول چې نن ورځ په پانتونونو کې هغه چې وشل شول، هغه کسان چې په میوان کلب کې ورزش کاوه هغه چې وشل شول، هیڅ هم مظاهره ونه کړه. نو تر نو کده بله مهرباني
شیبر صاحب، مظاهره کول د مظاهره کول او د غی مظاهری غږ اوریدل دلته به راځي خیر دی، لکه به د غی مظاهری دی اوریدل او هغه کیفیت ملک په نظر کې ونیول سي تر څومره حد پورې د مظاهرو اوریدل سوی د مظاهری ستونزې د غوښتنو د ستونزې لپاره کار سوی دی. دلته ګوري یو شی دی چې د غی مظاهری په افغانستان کې تر ډیره حد دومره حکومت دومره د غی مخالف ډلې حکومت دومره ویده دي دومره حتی
حکومت نه زرمل صاحب بیا تاسو زرمل صاحب زرمل صاحب زرمل صاحب
مظاهرو د امنیت د نیولو لپاره څوک کوشش
دی مظاهرو زرمل صاحب په کابل کې ګور زرمل صاحب په کابل کې په تیرو ولسو کلونو کې د لسګونو سیاسي مظاهرو راپورونه ازادي راډیو خبره کړی دي، حتی د سلګونو، لیکن د مدني تلفات په برخه کې د یوې مظاهره هم شاهد نه یو ک چرته مبالغه ونه
کړه. بعدا دوباره به این موضوع برخورد گشتیم، فکر میکنم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خط تلفن با ماست. آقای جاوید خوش آمدید. بله سب صدای ما را میشنوین. آقای غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان.
جاوید صاحب آوری؟ بله. تلفون سم وصل نده. بیرته به حتو کوچلو دوی سره تلفن رابطه ټینګ
کړ. زیرمان صاحب با معذرت صحبت شما را قطع کردم. میتونین ادامه بدین، ولی شما قبل از اینکه صحبتتون رو بخشین ادامه بدین، یک نکته را میخوایم خدمتتون عرض کنم. مویی است که صحبت شبر صاحب با شما اینطور توجیه نشه که خدای نخواسته شما را کس مسئول میسازه، به خاطر از اینکه در افغانستان ده ها نهاد و سازمان تحت نام جامعه مدنی فعالیت میکنند. بله. و نقش جوامع مدنی در اجتماع بسیار زیاد است و در پالوی از او وظایفشان هم زیاد است. بنان شما در چوکی بسیار داغ همی لحظه قرار دارین. بله. و مجبور هستین به جای تمام نهادهای مدنی که در افغانستان فعالیت میکنند،
دوی مظاهره و که دموش وظیفه داره سی خبره کن تاس مظاهره و که سیاسی رادیو ساس خبر ورک.
بفرمایید سید.
بله.
شیبر سیب اساسی سون زدل تا دا چه مظاهره موگ شاهدانی است تو آقا په هر برخه کی دی ملکی تلفات په برخه کی ممکن سی دا کوکشونه سوی دلتا دی سون زدی حل لپاره ډیر کوشش مدنی ټولنو کړی دا مسولیتونه لري، خو تر ډیره حده پورې کچيري د افغانستان د جګړې دغه پیچلتیات وګورو، دا په مظاهره باندې د حل لاره نه ده. که موږ د مظاهري غوښتنه کوو، که موږ د خلکو سره کوتر د راستلو غوښتنه کوو، دا د حل لاره نه ده.
بله، زیارمل صاحب ستاسو وظیفه. بله زیارمل صاحب، او بخشه د مدني ټولنې برخه هم داده همدغه کار باید وکړي، باید مظاهره وکړي او باید لیستونه ترتیب کړي، ځکه په نورې دنیا کې هم داسې سوي دي او تاثیر په خپل ځای پرېښی دی. د ملي دفاع د وزارت وایاند تاسو او بخشئ څوک له موږ سره یاست؟
لږ ما ته وخت راکړئ. تاسو زیرمل صاحب بیچاره رئیسار کړل، خو لږ باید په منطق سره خبره وکړو. کنه
جاوید صاحب تاسو خبرې کوئ، ستاسو آواز سم نه اورو. جاوید صاحب تاسو خبرې کوئ؟
لالګل خبرې کوم چې د زیرمل صاحب تاسو کومه پوښتنه کوئ؟
بله،
زه ځواب درته درکوم. ما ته لږ وخت راکړئ او تاسو یوازې زیرمل صاحب رئیسار
کړئ. دي ساري دوه خبره نه ده. لالګل صاحب
نه چې راکوم کوئ.
لالګل صاحب دي ساري دوه خبره نه ده. د نړیوالو مدني ټولنو د معاصریت په برخه کې مو دا خبره کوله.
ما ته وخت راکړئ، زه ځواب درکوم. هغه بل
څه
معلومات نه لري.
لالګل صاحب شما یک از صبر بکنین، به شما برمیگردیم. فعلا تلاش میکنیم که اگر بتونیم آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان پیدا بکنیم، به خاطر که اونام در خط تلفن با ما هستن. کدام مشکل است که وصل نمیشن؟
اوس به توصل شوید. جاوید صاحب محترم، خبرونه تشرخلی موضوع ما په افغانستان کې د ملکی تلفات او د زیاتې دوده او د خبرې کې چې په جن کسان دا انتقاد لري چې علت یې دا ده چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د زیاتی له امله په ځینو ځایونو کې تلفات اوښتي دي، ستاسو نظر څه دی؟
هلو.
بله بفرمایئ.
جاوید صاحب تاسو اورئ زما واس؟
بله
دا ژغ سره نه اورو. هڅه به وکړو چې له دې ځایه بیرته تاسو ته زنګ وهو. بخښئ، بیرته تاسو ته زنګ وهو. لالګل صاحب که تاسو اوس په لنډو لطفاً توضیح ورکړئ.
بفرمایئ لالګل صاحب.
ګورا شابر صاحب او دابل دوست، ما مدني ټولنو ته تاسو ډیر زیات مسولیت راځي که بیخیم دا مدني ټولنو هم حکومت جوړ کړه، هم ملګری ملتونه او هم عوام خلک. مدني ټولنې به دا کار وکړي، دا لیستونه به راټول کړي، دا لیستونه راټول کړي، په دې کې همکاري کړي. دا دلته دوه مشخص ارګانونه په دې اړوند باندې کار کوي. تاسو باید دغه دوه مشخص ارګانونو نه نن دغه مجلس ته خلک راغوښتي وي چې هغه صحیح ارقام تاسو ته ویلي چې هغه یو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر دی چې هغه دا کار کوي، او بل د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی. نو که چېرته مدني ټولنې هم دې کار باندې ځان مصروف کړي، هلته نور کارونه دي چې هغه ضرورت دی او هغه ترې پاتې کېږي، او دغه یو ډوپلیکیټ یعنی دوباره تکراری به یو موضوع.
لالګل صاحب فکر کوم وبخښئ، د افغانستان د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ویان نظر درلود، او هغه مخکې په هغه ارتباط هم له هغوی سره خبرې کړې وې، راپورونه مو هم خپاره کړي وو. لیکن د مدني ټولنې په برخه کې هدف زما دا نه ده چې داسې لیستونه جوړ کړي چې دقیق ارقام یو دا بیا ملګرو ملتونو ته وړاندې شي او دا بیا فلاني ته وړاندې شي. زه تاسو ته مثال درکم، وبخښئ، د لیستونو په برخه کې زه تاسو ته مثال درکم. د ازادي راډیو درې خبریالان ووژل شول په یو چاودنه کې څو نور خبر اعلان هم وشل شو. یو مدني ټولنه راغله، البته بهرنی، د کابل په یو وارد کې د دغه عکسونه ځای په ځای کړل. څو میاشتې وروسته دغه شی بیرته د دې باعث شو چې بیرته له راډیوګانو له تلویزیونونو همدغه موضوع را برسېر شي. مثلا دغه اوس په تیرو نهو میاشتو کې چې په کابل کې په چاودنه کې کوم کسان وژل شوي دي، یو په هغه اوله کې دا کسان یاد شول، بیا هیڅوک هم نه یادوي، نه تلویزیونونه نه راډیوګانې. خبره دا ده چې له مطبوعاتو سره ستاسو همکاري پکار ده. په دغه کې د زه چې له تاسو سره دا پوښتنه کوم، فرضاً که چېرته مدني ټولنې یوه مظاهره جوړه کړي او په دې مظاهره کې مدني تلفات کوي، چاودنه وشي په کابل کې یا په اطراف کې یو چیرته بمباری کې یو څوک وشل شي، که دوی یوه مظاهره وکړي دا به بیرته منعکسه شي، دغه انعکاس په خپل تاثیر پرېږدي.
ګوره شیبر صاحب، ګوره افغانستان یو داسې هیواد دی چې د نن ورځې غم چې دی هغه د سبا ورځې غم چې رامنځته کېږي هغه تا نه د نن ورځې غم هیروي. په دغسې یو
همدغه مشکله ده،
همدغه موږ مظاهرې کوو.
بله
ګوره وکی ده، همدغه مظاهرې تاسو ولیدلې چې په څو مظاهرو کې ځانمرګي بریدونه وشول، چاودنې وشولې، نو هیڅوک هم د مظاهرو ته پر دې دي چې ګټه وکړي، نقصان به
انساني. لال ګل صاحب، په یوې مظاهرې کې په کابل کې چاودنه شوه.
لال ګل صاحب با معذرت، باز هم مجبور هستم صحبت شما را قطع بکنم. لال ګل صاحب با معذرت، ببخشید، باز هم مجبورم صحبت شما را باید قطع کنم، چون باز هم تلاش کردیم که آقای غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان از طریق تلفن با خود بگیریم. آقای جاوید خوش آمدین، بفرمایید. صاحب
سلام
علیکم. صاحب بسیار ببخشید که زیاد تلاش کردیم و شما هم زیاد منتظر ماندین، من فکر میکنم که جنجالای در خط تلفن وجود داشت، ولی امیدوار هستم که برنامه ما را شنیده باشین.
بله جاوید صاحب، بله پوښتنه هم دا ولې سبیر ته تکرار کوم چې په د افغانستان په ځواکونو باندې دا انتقاد کیږي چې په احتیاط نه کار نه اخلي، په کوم کورونو کې کچرته د حکومت مخالف وسله وال ځای په ځای شي وي، دوی پرته لدی چې دا تفکیک کې چې هلته ملکیان هم شته، هلته ډزې کوي او لدی عمله ملکی تلفات هم اوشته دي او راپورونه هم خبره شوې دي. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب تاسو ته
ستاسو
آزادۍ
شیبر
صاحب سلامونه ونی کی هیلی وړاندې کوم. کله چې یو عسکر، کله چې یو سرباز د دې لپاره خپل سر قرباني کوي چې د خپلو هیوادوالو ژوند وژغوري، د دې لپاره خپل وینه قرباني کوي چې افغانستان وساتي، او د دې لپاره خپل ژوند قرباني کوي چې د افغانانو لپاره ثبات راشي، نو هغه بیا کله غواړي چې په قضیې ډول باندې، یا هغه بیا کله غواړي په خپلو عملیاتو کې د افغانانو ژوند چې دی له خطر سره مخ کړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټولو قوانینو، د بشر حقوقو کنوانسیونونو چې موږ لاسلیک کړي دي، او ټولو هغه طرزل عملونو ته ژمنتیا او تعهد لري کوم چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یو یاد جګړې قوانین دي. ولی متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې ډیری وخت رسان وسلوال طالبان او دوی د خلکو د کورونو څخه په استفادې، د عامه ځایونو څخه په استفادې، د مسجدونو څخه په استفادې بریدونه کوي، او دا ټول افغانانو ته وسوخانه ده.
جاوید صاحب
تاسو ځانمرګي ګوري.
جاوید صاحب وبخښه، مثلا د اوس راپور لرو چې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه پورې د هوایی حملو په ترڅ کې تقریبا 10% تلفات زیات شوي دي، او ملکی تلفات. آیا له احتیاطه کار نه دی اخیستل شوی که جګړه تیزه شوې ده؟
نه په دې یو خدا دا به تاسو ته ښکاره شي چې جګړه تیزه شوې ده. په تاسو د سخت کال جګړه له نورو کلو سره پرتله کې ډېر زیات تیزوالی پکې راغلی دی. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو وګورئ چې وسلوال طالبان او ترورستان له کومو ځایونو څخه استفاده کوي. یعنی هغوی په مسجد او ورزشي لوبغالو باندې هم رحم نه کوي، له هغې څخه هم استفاده کوي. او دغه 10% دغه چې ملګرو ملتو راپور دی، دا په دې باندې اوس د افغانستان امنیتي سکتور خصوصا دفاع وزارت د ټولو پیښو پلټنه کوي، او په خپل وخت سره به دا راپور له تاسو سره شریکو. بله مهمه مسله دا ده چې موږ هر وخت که کومه پیښه شوې هم ده، ځکه موږ ځان مسؤول ګڼو د افغانستان ولس ته، د افغانستان قوانینو ته، نو موږ د هغې پیښې پلټنه کړې ده، هغه اړونده کس چې دی هغه ته جزا ورکړل شوې ده. یعنی په دې برخه کې هغه څه چې لازم دي هغه اقدامات شوي، او نوې موضوع دا ده چې نوې طرز العمل چې اوس د افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی دی، د هغې یو تر ټولو مهم اصل دا دی چې نوې طرز العمل تر څو هغې کې ملکی وګړي خوندي شي تر څو هغه کې زمونږ هیوادوال خوندي شي. یعنی د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه په ټول قوت
سره. بله آقای جاوید، با معذرت، شما از اقدامات و در ضمن از دستورالعمل صحبت کردین. اگر به صورت مشخص‌تر بگوییم، طور مثال قبل از اینکه یک عملیات هوایی یا یک حمله هوایی در یک محل صورت بگیره، شما چه اقدامات به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی انجام میدین؟ یعنی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چه کار را باید انجام بدن؟
بله ګوره، مونږ خو ډیر وخت خپل هوایی عملیات خپل ځمکنیو قواو د د ملاتړ لپاره همدارنګه کله چې دوی ټارګټ شي، یعنی د هغې په اړه باندې دقیق راپور ټولېږي، د هغې په اړه باندې دقیق معلومات او کوارډینیټ کېږي، یعنی دا هر څه مشخص کېږي، بیا د هغې نه وروسته مثلا اجازه اخیستل کېږي. دا داسې نه وي چې په خپل سر باندې یو پیلوټ یا زموږ هوایي ځواک چې دی عملیات ترسره کړي.
لیکن بیا هم په ځینو برخو کې خو تلفات اوښتي دي. جاوید صاحب، فرضاً په کاپیسا کې تلفات واوښتل، تیره میاشت په میدان وردګ کې تلفات واوښتل، ملکي افراد په نقشه سول.
په میدان وردګ کې تاسو ته شیبر څه معلومه ده چې هلته ملکي تلفات نه و، هلته موږ طالبانو یو زندان والیزولو. په کاپیسا کې چې و هلته پلټنې روانې دي، ځکه دا پلټنې طبیعي ده چې یو څه وخت هم نیسي، ځکه پلټنې چې هغه باید دقیقې شي چې غلط کوارډینیټ چا ورکړی او غلط معلومات و ولې پېښ شول. دا مونږ منو چې
جاوید صاحب محترم، بله جاوید صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځینې کسان چې تخطي کړی ده فرضاً د پوز دننه، هغوی ته سزا هم ورکړل شوې ده. دا مخکې مو په بحث کې چې ښاغلی لالګل لال را سره دی او زیارمل صاحب مدني فعال را سره دی، دوی همدغه انتقاد درلود، بیرته به دوی ته هم ورشو چې خلکو ته جزا نه ده ورکړل شوې. تاسو کېدای شئ چې د یو چا نوم واخلئ چې دغه کسان د دغو تخطیو له خاطره په سزا رسېدلی دي یا محاکمه شوي؟ بله
بله، بفرمایئ.
برسه په تیرو څلور کلو کې 280 کسان چې دي کنه، هغه یوازې د دفاع وزارت اړوند ډګر جنرال پورې چې دي، دا محاکمه شوي دي، دوی ته جزا ورکړل شوي. دا مختلف جرمونه چې په دې کې وظیفوي غفلت یا دغسې مسایل هم دي. یعنی دا نه دی چې مثلا په دې برخه کې څوک یا مونږه مثلا بې غوري کړې ده یا مونږه مثلا مسایل نه دي دغه سړي، ولې د جګړې شدت او تر تنګ بد وخت ترورستان و وسلوال و طالبان و لخوا د ملکی خلکو د پلونو او د هغوی د ځایونو څخه د سپر په توګه داخل
کړی. من فکر میکنم که آقای جاوید، سوال مشخص آقای شبری بود که شما گفتین تا به سطح دگر جنرال ها هم در این رابطه جزا دیدن و به سزاهای وظیفوی و اسلام محکوم شدن. ما مثلا همیشه شاهد ازی هستیم، زمانی که در یک جای تلفات افراد ملکی صورت میگیره، یک کمیسیون حکومت تعیین میکنه، گاه در رأس کمیسیون هم افراد بسیار عالی رتبه و عالی مقام قرار دارن. مثلا طور مثال حادثه چند ماه قبل که در قندوز شد و تلفات افراد ملکی وارد شد، یک هیئت بسیار کلان تشکیل شد. چرا هرگز نتایج تحقیقات اینمی کمیسیونا با مردم افغانستان شریک ساخته شده شریک ساخته نمیشه؟
نتایج کمیسیون اونمو وقتی کمیسیون به اوساها میرم اونمو جنب رسانه اونمو وقت شریک ساخته میشه، اونمو وقت هم سریع شریک شده. یکی یگان مسائل به چیز میشه و ولی ما اطمینان میدهیم که از هر موضوع و هر حادثه که هستن ما معلومات شریک ساختیم و از این بابت هم این مسائل شریک میشه.
بله، تشکر از شما.
بله، د خبرونه تقریبا 9 دقیقې وخت پاتې دی. د خطر شې دا موضوع راټول کو او له دغه انتقادونو هم مخ وګرځو. لمړی به ورشو زیارمل صاحب. زیارمل صاحب، کپلاندو تاسو دا وایسئ چې څه کارونه باید وشي تر څو په افغانستان کې راتلونکي 12 میاشتو کې د سر راپورونه ولرو چې ملکی تلفات کم شي ودی. هدا اقل
اول خو ماته اجازه راکړئ چې په لاندو کې یو یا دوه دقیقو کې دغه دی جاوید صاحب خبر باندې یو لاند بحث وکم. لمړی خو دا چې دوی وایي چې د امریکا ورګانونو خپل سرونه سپر کړی دي، امنیتي ورګانونو د اساکیرو او دغه سربازانو د سرو هغه سرونه سپر کړی دي، هغه ته موږ په احترام باندې قایل یو. خو اساسي موضوع دا ده چې دغه په سرونو بدبختانه تجارت روان ده، د نه مدیریت، د ناسالم مدیریت په اساس باندې تجارت پیروان دی بدبختانه. او دوی چې وایي چې طالبانو د ملکی خلکو کورونه سپر ګرځولې دي، تام ملکی سړی سپر ګرځولې، د دولت سرپاز سپر ګرځولې، مدیریت نه لري، او هغه خو هغه د جنگ
جرمل صاحب بیرته مجبور چې دته
وایي دا یو پلان دو
کې پلان دو کې پلان دو کې زره وایي بخښنه غواړم د پروګرام وخت کم پاتې دی اې دې له خطر چې نتیجه تر شوغ ده جاوید صاحب ټلیفون قطع شو د رادیو له اصول سره سم مجبور چې لږ سره بیرته تاسو خبره متوازنه کوچ تاسو انتقاد پیوکو لیکن اې دې لپاره چې پروګرام وخت کم پاتې ده لطفا دې ته جواب راکړي چې څنګه کېدې چې پراتونکو دول سمیاشتو کې د یو مدني فعال په صفت باندې دغه تاسو توضیح کړي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي یا راکم شي ملکی تلفات
یو خبره دی اخری خبره چې زه وکم دغه خبره تم زر اعظم دی لومړی دای وای چې دغه
دغه خبره تم
زر اعظم موضوع ته سره شریکوم پرون ورځ دوی وای چې په میدان وردګ ولایت کې موږ کاملا
جرمل صاحب جرمل صاحب
واخله د طالبانو مرکزونه منځوري او غلطي دی دی
جرمل صاحب جرمل صاحب بیا بل موضوع ته بلاړې بیا بل موضوع ته
تر اصلون کې
تاسو مستنی تر اعظم مننه مهرباني وکړه
پښتنې ته دی راځم دلته د ستونزې د حل لپاره فقط باید د افغانستان کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت باندې باید لسره غور وسی په کامل ډول په دې غور وسی او په دې مورد کې جدي غوښتنه لري جمهور نه امنیتي ارګانونو له رتبه خلکو نه کو چې هغه په دې اړوند باندې تصمیم ونیسي په مدیریت کې تغییر د افغانستان د معزلې تر ډیره حد پورې حل لاره ده ژمن کسان متحد کسان تر څو د مدیریت ترانه سي د موږ به ستونزې هم د قسم دوام لري اټس د حل لاره
نه د امنیتی چارواکو تغییر او تبدیل خود دفاع وزارت مسله ده د مدني ټولنې په صفات باندې باید څو شي کپلندو په دغه توضیح کې چې بیا باور شو لال ګل سپ
مدني ټولنې باید په دې اړوند باندې خپل مسولیتونه په کامل ډول ادا کړي له حکومت سره د ولس ټول ستونزې شریک کړي په دې باندې جدي اقدامات باید وسی د مدني ټولنو له اساسو نه د موږ په کلاک غوښتنه داده چې په دې اړوند باندې د ملکي تلپات د مخنیوي په برخه کې ډیر غور وکړي او له حکومت سره د ستونزې شریک کړي لاملتي ورغانو سره
بسیار زیات تشکر از شما آقای محمد عامد زیارمل فعال جامعه مدنی آل میریم با آقای لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان آقای لال اگر نخست یک دقیقه استفاده کنین از وقتتان اگر چیز مانده باشه از گفتنیایتان امور بفرمایین و بعد به می سوال پاسخ بتین که چی کارهایی باید انجام داده شود تا تلفات افراد ملکی در یک سال آینده در افغانستان کاهش بیافته
مسئله اصلی دا ده چې که په افغانستان کې جګړه همدغسې دوام پیدا کړي نو طبیعي ده چې ملکي تلفات به هم ورسره بدبختانه وي تر څو پورې د سولې د جنگ ځای ونه نیسي او جنگ محوه نشي او جګړه د کور نه ورکه نشي دویم خبره د په افغانستان حکومت یو دوه کاله مخکې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په اړوند باندې یو ملي پالیسي جوړه کړله په ډېر تعصب سره چې دغه پالیسي باید ښه نتیجه ورکړې وی یعنې د تیرو کلونو په پرتله باندې په دوه کلونو کې باید ملکي تلفات کم شوي وی خو په دوه کلونو کې ملکي تلفات ډېر زیات لوړه کچې ته لاړل دغه پالیسي تر اوسه زه فکر کوم نه ده پلي شوې دولت امنیتي ارګانونه رئیس جمهور باید دې ته توجه وکړي چې دغه پالیسي په عمل کې پلي کړي دی یو لوی قومندان متر یو عادي اسکر پورې باید هغه په دی باندې کوشش وکړي چې دغه پالیسي کې څه دي او هغه ته دغه دی باندې کېدو کوشش وکړي دویم نړیوال ټول هغه قوانین چې د جنگ په وختونو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې وضع شوی دی افغانستان هغه ته متحد دی او ټول د جنگ خواوی هغه ته باید متحد ووسی کی دغه نړیوال قوانین ته درناوی وکړي اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي نو دغه دا کارونه ممکن دی یو بل خبره چې بشیبر صاحب د ملک د مدني ټولنو د نقش او رغند رول خبره وکړه مدني ټولنې زه فکر کوم چې دوی نه نظامی قوت لري نه قضایی قوت لري او نه بل قوت لري چې په دې کې رغند رول ادا کړي خو دومره کولای شي چې د قربانیانو سره لاسنیوی وکړي د هغې سره بشري مرستې وکړي او د هغې اواز چې د نړیوالو ته او د حکومت غوږونو ته کوم ځای کې حکومت نه خبرېږي او د دوی ځواکونه ملکي تلفات رامنځته کوي هغې غوږونو ته ورسوي په دغه کې فکر کوم چې تر کافي حده پورې مدني ټولنې کار کړی دی او قوي به یې هم او مسؤلیت یې هم دی او نور هغه اړوند ارګانونه چې د هغه د بشر د حقونو مستقل کمیسون دی ملګري ملتونه دي امنیت شورا ده د جنگ جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده دغه ټول نړیوال او ملي نهادونه باید راټول شي د مسلې ته د جنگ ته د پای ټکی پیدا کړي د ملکي تلفاتو عاملین چې د هغه سره باید
قانوني برخورد نشي تر څو پر پاینده کې نه نه عبرت واخلو.
بله لال ګل لال صاحب، تاسو ډیر ښه موضوعات راټول کړل. اومویل چې سوله وشي په راتلونکي ساعت کې د افغانستان کې د سولې پر راتګ او د سولې په بهیر کې د هلو ځلو په ارتباط بحث لرو. د ملي پالیسۍ د پلي کېدو خبره مو وکړله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې متاسفانه د حکومت څوک نشته را سره چې له هغوی مو پوښتنه کړې وه چې دا قصه چیرته رسېدلې ده. او د نړیوالو له لوري د بشري حقونو د رعایت مسله هم مهمه ده. د دې لپاره چې تقریبا دوه دقیقې لرو تر خبرونو پورې، زیارمل صاحب ستاسو نظر به هم پورسو کې واخلو. د لالګل صاحب وویل چې مدني ټولنې هم باید خپل فعالیتونه زیات کړي. مخکې تاسو هم اشاره ورته وکړه، څنګه کېدای شي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مدني ټولنې خپل هڅې سره هماهنګ کړي، مختلف مدني ټولنې سره یو ځای شي او یو نتیجه ورکړي، یو نسبي نتیجه.
لال صاحب خودی ته کامل اشاره وکړه، ډیر مننه ترې کوم. دلته د مدني ټولنو په واقعیت سره کوم اجرایی قدرت دوی سره نسته، نو دوی ډیر حد پورې دوی هغه توانایی ده چې غږ ورسوي، هغه کار ارګان ته وي، هغه که نړیوالې ټولنې ته وي، که د افغانستان حکومت ته وي. په دې اړوند باندې د مدني ټولنو اساسي مسؤلیت هم همدا ده. نو په دې ارتباط باندې دوی باید هماهنګي سره ولري او د دې مازلې د حل پوره ولاره وسنجوي. نو د موږ یوازینۍ توانایی اماغه د غک پر سوالو کې د نور د حکومت صلاحیتونه دي، نور د حکومت مسولیتونه دي، او دا مسولیتونه دي امنیتي ورګانونو دي، تر څو پورې د موازلې ته د حل لار باندې غور وکي. او د حل لار ډیره ساده خبره ده. نو دلته د موږ مسولیت تر دغه حد پورې ده، هدا کړی موم ده، ورسته لدیم د خپل مکلفیت وجبه بولو. ډیره مننه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما، از همه میهمانایی که در این بخش برنامه با ما سهم گرفتن. ساعت اول برنامه امروز در امواج آزادی به افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان اختصاص یافته بود و شنیدید که سازمان ملل متحد میگه که در 9 ماه اول سال جاری میدادی بیش از 8000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و از این جمله 2798 تن آنها کشته و 5252 تن زخمی شدند. حال رسیدیم به سر ساعت 3 بعد از ظهر.